سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلاساته رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان څخه په وارداتو تعرفه 15% ته لوړه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پنځشنبه یو اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې له مخې به په راتلونکو اوو ورځو کې د افغانستان په شمول له لسګونو هیوادونو څخه په وارداتو نوې تعرفې ولګول شي. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې امریکا له افغانستان څخه په وارداتو کې 10% تعرفه اعلان کړې وه چې اوس دا 15% ته لوړه شوه. د افغانستان د مدني بنسټونو یو ائتلاف د افغان ښځو لپاره د یوې ولسي محکمې د جوړېدو خبر ورکړی. دغه ولسي محکمه چې د نړیوال عدالت یوه ابتکاري هڅه ده د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو پر وړاندې جنسي ځورونې څېړي او رسوا کوي. تمه ده چې دا محکمه د دایمي ولسي محکمې تر چتر لاندې د 2015 کال د اکتوبر 8 تر 10 نیټې د اسپانیا په مادرید ښار کې جوړه شي او له هغو افغان ښځو نجونو څخه واوري چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له منظمو ځپلو سره مخامخ شوي. دا استمایا غونډه به په نړیوالو ته په ژوندۍ بڼه خپره شي. د دایمي ولسي محکمې مرکز په روم کې دی او تر دې دمه د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې له 50 زیاتې ناستې ترسره کړي چې پکې له بشري حقونو څخه سرغړونې د جګړې جنایات او د بشر پر ضد جرمونه څېړل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنځشنبه په ورځ خبر ورکړی چې په کابل کې څلور خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو له زندان آزاد شول. د ځوانان راډیو مرستیال اسلام ګل توتاخیل او د بیګم راډیو خبریال احمد ضیا امانیار چې شپږ میاشتې مخکې بندیان شوي وو او همداراز په کابل کې د رسنیزې محتوا تولیدونکي شرکت پیکسل کارکوونکي احمد نوید اسخری او مشتاق احمد حلیمی له دوه اونیو بند وروسته له زندان آزاد شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز زیاتو خبریالانو او رسنیزو فعالانو نو دا آزادی دو هر کله کړي خو وای چې د دوی آزادی باید لا پایله نه وي سلب شوی. د روسي لوري د اوکراین په پلازمینه کیف باندې د روسي مرګونی بریته د تلفات شمیر یو ډیر شته رسیدلی چې پکې 15 ماشومان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په ټولنیز رسنیو کې په پیغام کې لیکلي دي چې د پوینا لدی کرکجن بریده روسه د شغورن عملیات پای ته رسیدلی او یو سل 950 کسان ټپین شوی دي. غغلی زلنسکی زیاته کړی چې د بریده روسي د لوري یو زل بیا څرګنده کړه چې پر مسکو باید فشارونه زیات شي او نور بندیزونه ولګول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ترامپ هم دا بریټ غندلې ویلې دي چې پر مسکو به نوی بندیزونه ولګوي. او انوش دستګیر د افغانستان د فوټبال په خنۍ روزونکې د هالند د فوټبال د اتل سکلونو خکته لوغړو روزونکې وټاکل شو. دستګیر پر پنځشنبه پر خپل فیسبوک باندې ویلي کل شو د هالند د اتل سکلونو څخه خکته لوغړو د روزونکې قرارداد لاسلیک کړی دی. انوش دستګیر له 2013 کال تر 2022 کال پورې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکې و. خبرونه مو واوریدل او وړاندې را سره دا مطلب واوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د څار او تحلیل د لوای چې د اشخاصان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو ډیره ګواښونکې ډله ده، خو په افغانستان کې عام وګړي بیا د دغې ډلې په اړه څه وایي؟
موږ د دایښو ډېر بدې خاطرې دي. خاطر لرو چې په ننګرهار کې ډېر کورونه زیانمن شوي دي، ډېر خلک یې بې ګناه خلک شهیدان کړي دي، حتی تر په تېر حکومت کې په بمونو کې نه ولي.
وړاندې به د هغو کسانو ترخی خاطرې هم در سره شریکې کړو چې د تیر جمهوریت پر مهال د داعش وسله والو ډلو د فعالیتونو په سیمو کې ژوند کاوه. د افغانستان د مدني ټولنې یو ائتلاف د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې د جوړېدو خبره کړې. پشې دا محکمه څه ډول ده او فعالیتونه به یې څه وي؟ افغانو ښځو نه څه ډول دفاع کوي؟ وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. له دې سربېره دا بر سر واوري چې له افغانستانه بهر هغه کسان چې فرهنګي فعالیتونه کوي په دې وروستیو کې دغه فعالیتونه ډېر شوي.
د افغانستان د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالیستانو راتګ او په دغه غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډېر تاثیر کړی دی.
چې تاثیرات او اغېزې څه دي په دې اړه هم درته جوړیات لرو. نړیوال مطالبو ته هم تم کېږي بلتي هم پاره.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه ز فريده سيالم او په تخنيكي چارو کې را سره شفيق يردي د ملګرو ملتونو امنيت شورا د بندیزونو د سارا تحلیل ډله وايي د دایښ خراسان څنګه د افغانستان سیمه او نړۍ لپاره تر ټولو ډیره ګواښونکې ډله ده. بیا سازمان پر بندیزونو د سار ډلې د ملګرو ملتونو امنيت شورا ته په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې طالبانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له هغې ډلې القاعده او متحدینو سره یې لپاره یې مناسب چاپیریال رامنځته کړی او دوی ته یې په دې هېواد کې ځای ورکړی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا پر بندیزونو د څار او تحلیل ډلې افغانستان سیمې او ان نړۍ کې د داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو خبره کړې او اندېښنه یې ښودلې چې دا ډله نړۍ ته تر ټولو ګواښونکې ده. د ملګرو ملتونو سازمان پر بندیزونو د څار ډلې په خپل تازه شپږ دیرسم راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د جولای په دیرسمه یې امنیت شورا ته وړاندې کړی زیاته کړې چې طالبانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له دې جملې القاعده او متحدینو لپاره یې د مناسب چاپیریال برابرولو ته دوام ورکړی چې دا د دوی په ټکو د منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو د امنیت لپاره جدي ګواښ ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار ډلې په دې اوویست مخیز راپور کې چې د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه خپور سوی دغه شان ویلي چې دغې ډلې ته د بهرنیو ترهګرو د بیرته ستنېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي ځکه د راپور په ټکو دوی ښایي منځنۍ آسیا او افغانستان ته د بیرته راتګ له لارې د سیمې امنیت ګډوډ کړي. دې راپور کې راغلي چې که څه هم د طالبانو حکومت د دغې ډلې فعالیتونه کمزوري کړي خو ویل سوي چې له 2040 کال راوروسته د داعش خراسان څنګ د شاوخوا 2000 جنګیالیو په لرلو په افغانستان دننه او بهر د روسیې د قفقاز په ګډون په منځنۍ آسیا کې د نورو ترهګرو ډلو له ناراضي ډلو د جنګیالیو جذبولو ته دوام ورکړی دی. دغې ډلې ویلي چې د داعش خراسان څنګه چې مرکز یې په افغانستان کې دی د پیغام رسونې د خوندي اپلیکیشنونو او خواله رسنیو له لارې خلک سخت دریځۍ ته هڅوي او دا مهال امریکا او اروپا ته تر ټولو ستر ګواښ بلل کیږي. راپور زیاتوي چې داعش خراسان څنګه هڅه کوي چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو او نړۍ کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او د پاکستان پولې ته نږدې سیمو کې داعش خراسان څنګه ماشومان په دینی مدرسو کې روزي او له 14 کلونو کم عمره ماشومانو ته د انتحار روزنې پروګرامونه هم جوړ کړي دي. ځینې افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې په تیره کې داعش خراسان څانګې له بریدونو ترخې خاطرې لري دا شان راپورونه اندېښمنوونکي بولي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي اسدالله چې د 1401 کال د ثور په لومړۍ نیټه په یو جومات کې د داعش ډلې په حمله کې د نعمت الله په نوم 45 کلن ورور وژل سوی وایي دا شان راپورونه یې سخت اندېښمنوي. د ازادي راډیو ته وویل
جماعت کې د لمانځه پر مهال شهید شو. داعش مسؤلیت منلی و. موږ د دوی د حملو ترخې تجربې لرو. اوس له ویرې ان څوک جماعت ته نشي تللی. ویرېږو چې بیا انتحاري ونه شي ځکه ماشومان او کورنۍ لرو.
د دې برید مسؤلیت چې یو دیرس کسان پکې وزل سوي وو او تر نوي ډېر ټپیان سوي وو د داعش ډلې خراسان څانګې منلی وو. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د امنیت شورا د دې تحلیلي ډلې د راپور له مخې د داعش جنګیالي د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې ویشل سوي دي. د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار ډلې د اندېښنه هم څرګنده کړې چې کیدای سي یو شمېر سخت دریځي جنګیالي له سوریې څخه افغانستان ته انتقال سي او بیا له منځنۍ آسیا څخه د سیمې د هیوادونو پر ضد عملیات پیل کړي. راپور کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو کړنو د داعش خراسان څانګې وړتیاوې کمزوري کړي خو د غیټلې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره د طالبانو د حکومت د نارضایتیو ترڅنګ د منځنۍ آسیا له بهرنیو جنګیالیو څخه هم ګټه پورته کړې ده. د ملګرو ملتونو د څار ډلې دا هم ویلي چې طالبانو د تاجکستان د انصار الله ډلې د ازبکستان اسلامي جنبش او خطیب امام بخاري جنگیالي په خپلو پولیسو او پوځي قطعاتو کې شامل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر بندیزونو د څار او تحلیل ډلې د دې راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د داعش خراسان څنګه سخته ځپلې، د القاعده په ګډون نورې ترهګرې ډلې متواري کړي او په خبره یې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د یادونې ده چې د داعش خراسان څانګې د طالبانو له واکمنېدو وروسته هم د افغانستان پلازمېنې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي او د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت د سرپرست خلیل حقانی په ګډون یې ځینې حکومتي چارواکي او طالب پلوي دینی عالمان هم په نښه کړي او وسلې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان د مدني ټولنې او ائتلاف د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې د جوړېدو خبره کړې ده چې دا محکمه اجرایوي بڼه لري او کنه لري او څه ډول د افغان ښځو له حقونو دفاع کوي. تفسیر فیروز عزیزی نورو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د څلورمې کلیزې په درشل او په ورته وخت کې د طالبانو حکومت لخوا په دغه هیواد کې پر افغان ښځو او انجنونو د محدودیتونو په پراخېدو د افغانستان د مدني ټولنو یو ائتلاف د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې د جوړېدو خبره کوي. دا محکمه د بشري حقونو د سازمانونو رواداري، د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان، د سیاستونو د مطالعاتو او پراختیا سازمان او د بشري حقونو مدافعینو په همکارۍ جوړیږي. د دغه سازمانونو ائتلاف د پنځمه په ورځ د جولای په 1 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان ښځو لپاره ولسی محکمه به د اکتوبر له 8 نیټې تر 10 پورې د هسپانیا په مادرید ښار کې جوړ شي او هغو افغان ښځو او انجونو شهادتونه به پکې واورېدل شي چې د 2021 کال له اگست په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له سیستماتیکو ځپنو سره مخامخ شوي دي. د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر د اگست په لومړۍ نیټه د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دادگاه مردمی برای زنان افغانستان هدف شد که جلو روند عادی سازی پالیسی های سرکوبگرانی طالبان را بگیره.
در افغان ښځو لپاره د ولسی محکمه هدف ده طالبان و د زبونکو پالیسی و د نرمل کېدو مخنیوی او افغان میرمنو ته د دې فرصت برابرول دي چې د خلکو د محکمه او د نړیوالو قاضیانو د یو پلاوي په حضور کې خپلې تجربې او وضعیت د نړۍ سره شریک کړي. من هیله من یو چې د محکمې د پریکړې څخه پر طالبانو باندې د سیاسي فشار د زیاتولو لپاره ګټه واخلو. همدارنګه په دې بهیر کې چې کوم اسناد راټولېږي د نړیوالو بنسټونو له لارې د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د حساب ورکولو لپاره وکارول شي.
شهرزاد اکبر که څه هم وایي چې دا محکمه یو غیر رسمي میکانیزم دی او پریکړې اجرایي بڼه نه لري، خو زیاتوي چې د استماعي محکمې له دوه ورځنۍ ناستې وروسته په درېیمه ورځ به قاضیان خپل لومړني غبرګونونه ولري او په ډسمبر میاشت کې به قاضیان د طالبانو پر وړاندې د څلور افغان څارنوالانو لخوا د وړاندې سویو تورونو په اړه قضاوت وکړي. دا محکمه د ایټالیا په روم ښار کې د میاشتې یوې نړیوالې ادارې د ولسي دایمي محکمې په چوکاټ کې جوړیږي چې تر اوسه یې په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو د سرغړونو، جنګي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو په اړه له 500 زیاتې غونډې جوړې کړې دي. د افغانستان د مدني ټولنو ائتلاف په بیان کې دا هم راغلي چې د دې محکمې په شاهدانو کې به د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه قربانیان، حقوق پوهان او د بشري حقونو فعالان شامل وي او د محکمې غونډې به په ژوندۍ بڼه خپرې شي. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د افغانانو په مهراویت د افغانستان د ولسي محکمې هرکلی کړی دی. نوموړي په خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې عدالت ډېر ډولونه درلودلی سي او باید د قربانیانو پاتې سونو د کیسونو پر بنسټ یو جامع او هر اړخیزه تګلاره غوره سي. یو شمېر افغان میرمنو او انجونو هم د دغه اقدام هرکلی کړی او دا یې د افغان ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې یو مهم او بېساری ګام بللی دی. له دې ډلې د کابل ښار یوې اوسېدونکې بهار ازادي راډیو ته وویل.
په عنوان یک دختر افغان از راه اندازی محکمه مردمی برای خاطر زنان افغانستان
عمیقا حمایت میکنم. زده به افغان انجلی پتوگه در افغان فضول پاره در ولسی محکمه لجوری دوم نتر کنم. زما پا انداده حق و فضول قبل پاره چوه چو و کلون و رحیسه لظلم و بیادلتی سرمخ دی یو مهم بی سره اولین گام دی. زکه مونگ نگوالو چه نری لمونگ سره اوازی خواخوگی وکری بلکه مونگ عمل او عدالت گوالو.
در خوست ولایتی بی اوسیدون که چه نی گختل در موضوع در حساسیت لامله پراپور که نمخ پرسی. ازادی رادیو ته وویل
دا غزه یو ډیر ښه ګام غنما او دا د افغان میرمنو لپاره یو ډیر ښه زیری دی ځکه چې د افغان میرمنو غږ چې نړۍ واوري د هغوی کومې ستونزې چې دي هغوی ته دوی غوږ شي نو کله چې نړیوال د هغوی غږ واوري نو شاید داسې وخت راشي چې د طالبانو په خلاف هم نړۍ ودرېږي او طالبانو باندې فشارونه راوړي او طالبان مجبور کړي دې ته تر څو میرمنو ته خپل حقوق ورکړي.
هڅه مو کړه چې د مدني ټولنو د دې اقدام په اړه د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت نظر ولرو خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې دا محکمه د طالبانو حکومت د عادي کولو په اړه د افغان فعالانو او د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو له لورې د زیاتېدونکو اندېښنو څرګندولو وروسته په ځانګړي ډول د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو وروسته جوړیږي. فعالانو د بشري حقونو مدافعانو او د افغانستان مدني ټولنې په پرله پسې ډول د طالبانو د حکومت لخوا د سرغړونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د کمزوري غبرګون په اړه اعتراضونه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسیز مخ خاګل ازادې رادیو نو او ری وړاندې باندې افغانستان په اړه مطلب هم درته ولرو. خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې پر روسیې باندې بندیزونه ولګوي. د اوکراین په پلازمینه کیف کې د پنځشنبه په ورځ له خونړیو بریدونو وروسته چې یو درش کسان پکې ووژل شول او په لسګونو نور پکې ټپیان شول، ولسمشر ټرمپ دا خبرداری ورکړی. تفصیل له احمد شیبر نورو.
د اوکراین په پلازمینه کیف باندې د روسیې له روسي مرګونې برید وروسته د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جولای په 1 په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې هغه فکر کوي هغه څه چې روسیه یې کوي یو کرکجن عمل دی. ولسمشر ټرمپ ته هم وویل چې متحده ایالات غواړي په مسکو نوي بندیزونه ولګوي، خو نوموړي په دې برخه کې نور جزئیات ورنکړل. وروسته له دې چې د 2022 کال د فبروري په 24 روسیې پر اوکراین پراخ برید پیل کړ، لویدیځو هیوادونو پر مسکو د بندیزونو لړۍ پیل کړې چې دې بندیزونو د روسیې اقتصاد سخت اغیزمن کړی دی. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې په ورځ دا هم وویل چې د هغه ځانګړی استازی سټیف ویتکوف به اسرائیل ته تر سفر وروسته مسکو ته ولاړ شي. ټرمپ دا څرګندونې 2 ساعته وروسته له هغه وکړې چې د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زیلینسکي په کرملین کې د رژیم د بدلون غوښتنه وکړه او ویل چې دا په راتلونکي کې د سیمې د بې ثباته کولو د مخنیوي لپاره یوازینۍ لاره ده. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیها د روسیې وروستي بریدونه په کیف کې له وحشته ډک سهار بللی دي. ده وویل چې د روسیې بریدونو د استوګنې ودانۍ ویجاړې کړي، ښوونځي او روغتونونه یې له منځه وړي، ملکي کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې اوکراین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې چې ټاکل شوې ده د اګست په لومړۍ نیټه ترسره شي. د ده په وینا دا غونډه د مسکو د تیری په ځواب کې دوی رابللې ده. بل لور ته روسي ځواکونو ادعا وکړه چې له 14 میاشتنۍ خونړۍ جګړې وروسته د اوکراین په ختیځ کې د چارسوف یار ستراتیژیک ښار نیولی دی. اوکراینی چارواکو دا ادعا رد کړې او تر اوسه خپلواکو سرچینو د روسیې د دې ادعا پخلی نه دی کړی.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، خو په اروپا او امریکا کې میشت یو شمېر افغانان بیا وایي چې په دغه هیوادونو کې دغه افغان کډوالو فرهنګي فعالیتونو ته مخه کړې ده. نور تفصیل سنکه کرناورو.
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونه امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینۍ خبره کېږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمي او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي رادیو ته وویل
د دوی راتک سره نوی وازی زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکواله راغله ده پرخواله راغله ده په مجموع کې په ټوله اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحه پراخ شوې دي کار ډیر شوی دی
د دغه ټولنې په نوښت مو د مخ کې د لونګ وامل په نوم یو پراخه مشاعره هم جوړه شوې و چې د بیلابیل اروپایي هیوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسګونو شاعرانو ګډون کړی و دغه شان نور اروپایي هیوادونو هم وخت وخت د بیلابیلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپرېږي د امریکا په یو شمیر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کېږي په دغه هیواد کې میشتي او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤلې اغلې نوشا بی آشنا ازادي راډیو ته وویل
دلته په امریکا کې په خوا هم میشتو افغانانو ادبي ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کیږي د نوو چاپ شوو آثار او کتابونو مخکتنه کیږي خو د افغانستان نه د لیکوالانو شاعرانو او ژورنالیستانو راتک او په دغو غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت دي
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هیواد کې د افغان ملي په نوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کېږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان غلي نه دي ناست دې هیواد کې میشتي افغان شاعر او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل
ای مهاجرت باعث شد
دا کډوالی لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تاسو رنګ واخلي او ساو وباسي دلته شاعر کولای شي د مینې غږ وکړي د وطن او زړتنګۍ خبره وکړي او رښتیا ووایي دلته قلم د فکر په جرم نه ماتيږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ته هم کډه شوي خو هلته د امکاناتو د نشتون او هم د کوربه هیوادونو لخوا په کډوالو د بیلابیلو فشارونو له امله دوی ته په ډله ییز ډول د ډېرو ځلیدونکو او پراخو فرهنګي او هنري فعالیتونو زمینه نه ده برابره شوې خو په انفرادي ډول ځینې فعالیتونه شوي دي
اوس به هم خوست ولایت ته ورشو د جمعې په ورځ په خوست کې د یو خصوصي ښوونیز مرکز لخوا د دولسم ټولګي او هغه فارغان وستایل شول چې د کانکور په ازموینه کې لوړې نمرې اخیستې وي خو پنځه ټیلر پیدا کړي نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې
په خوست کې لسګونه هغه د دولسم ټولګي فارغان وستایل شول چې د کانکور په سګنه ازموینه کې لوړې نمرې اخیستي او د کابل د معالجوي طب په ګډون د بیلابیلو پوهنتونونو د ساینسي او ټولنیزو علومو پوهنځیو ته لاره پیدا کړې ده د برنامه منتظمین اول کچیر زده کوونکي د مطالعې لپاره منظم مهالویش ولري د ورستیو دریو کلونو د کتابونو تمرینونه حل کړي د کانکور د تیرو ازموینو پوښتن پاڼې وګوري نو خپلو ټاکلو موخو ته رسیدلی شي د برنامه منتظم ډاکټر شبروز پکتین مشال راډیو ته وویل
د خوست د ځوانانو نتیجه ډیره په زړه پورې ده که څه هم د خوست ولایت د هیواد په کچه په پنځو غوره کې رانغی خو د بریالیتوب یې سدي ډیره لوړه ده شاوخوا زموږ له ښوونیز مرکز څخه نوي زده کوونکي طب ته بریالي کېدل دا که موږ له نورو ولایاتو سره پرتله کړو نو دا زیات شمیر دی
د کانکور بریالي ګډونوال وایي سره له دې چې د زده کوونکو په ښوونه روزنه او د هغوی په شخصیت جوړونه کې د ښوونځي رول ټاکونکی دی خو د ښوونځي له چاپیریال بهر ځینې تیاریانې بیا د هغوی د بریا چانس ډیروي زده کوونکی نعمت شکیب وایي
دا ځینې داسې برلمې لري چې هغه موږ په ښوونځیو کې نه لرو لکه اونیس کنکورونه اخیستل لکه د نصاب مکمل تدریس لکه د مکتب د ټولو درې کلنو کتابونو د مطالعې پلان موږ ته راکول چې دا موږ ته په ښوونځي کې نه دي راکړل شوي او همدا ډول لکه د سیمینارونو د ایرول زموږ لپاره او همدا ډول کوم بریالی زده کوونکو تشویق هغه زده کوونکي چې د دیونۍ په جریان کې په ښو نمرو کې راشي د هغوی تشویقول او هغوی ته یو څه جایزې ورکول دا د زده کوونکو د مورال په لوړېدو باندې یو سل فیصد تاثیر غورځوي د دې اراده کوي
د کانکور زده کوونکي په اوس وخت کې چې د حکومتي لوړو زده کړو د مؤسسو او پوهنتونونو د جذب ظرفیت ډېر نه دی، له مخکې درسي تیاریانې د مهمو اړتیاو په توګه ګڼي. یو بل تن زده کوونکي قریب الله احمد وویل،
داسې ښوونیز مرکزونه چې موجود دي په دا ولایت، خوست ولایت کې، په نورو ولایتونو کې، دا یو زده کوونکی تر خپل هدفه ډېر په اسانۍ رسولی شي، ځکه ښوونځي کې پوهېږم تر دولسمه پورې راشي، استادان یې تشویقوي خپل درسونه ترځي، خو آمدګۍ کې سړی ځان چمتو کوي تر کانکوره پورې. که چیرې کې دغه سیستم چې دا ښوونیز مرکز کې دی، دا په ښوونځیو کې تطبیق شي، په شخصي، په دولتي کې، زه فکر کوم چې ډایرک مستقیمن له ښوونځیو څخه هم خپل ښوونځیو ته بریالی کېدای شي زده کوونکي.
یاد دې وي د کانکور په سویانوي ازموینو کې د خوست څخه شاوخوا 3300 زده کوونکو ګډون کړی و، چې له دې ډلې یوازې د یو خصوصي ښوونیز مرکز شاوخوا 1500 فارغانو پکې پوهنتونونو ته لاره پیدا کړې. پخوا چې په کانکور کې نجونو فارغانو هم برخه اخیسته، خوست کې د کانکور د ګډونوالو شمیر 5000 کسانو ته نږدې شوی و.
په راپور کې مو اوریدله چې په خوست ولایت کې د دولسم ټولګیو د هغو فارغانو ستاینه شوې ده چې په کانکور کې ښې نمبرې اخیستې وي، او په دغې ولایت سربیره په نورو ولایتونو کې ښو پوهنځیو ته بریالی شوې دي. اوس به هم ورشو په دې اړه به راپور وسرورئ چې په افغانستان کې د انګورو د باغونو یو شمېر خاوندان او د ممیزو سوداګر وایي د ممیزو د پروسس لپاره معیاري فابریکې نشته. نور تفصیل په دې راپور کې.
داسې مهال چې په افغانستان کې د انګورو فصل پیل شوی، په بیلابیلو ولایتونو کې د باغونو یو شمیر خاوندان او د ممیزو سوداګر له پانګوالو غواړي چې د ممیزو د پروسس د معیاري فابریکو د جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي. دوی وایي که دا کار وشي تر ډېره به له تاوانونو خوندي او کلونه یې وغوړېږي. د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ د انګورو یو باغ لرونکي او د ممیزو سوداګر بابر ازادي راډیو ته وویل،
دا فابریکې د ټولو باغ لرونکو په ګټه دي. حاصلات راټولېږي خو بهرنی بازار ورته نشته. همدا فابریکې دي چې بهرنی بازار ورته پیدا کوي.
د غزنی ولایت د انګورو یو باغ لرونکی او د ممیزو سوداګر عبدالله هم ورته خبره کوي. دوی زیاتوي چې دا مهال دوی خپلو تولیداتو ته هیڅ بازار نه لري.
دا چې صادرات نه وي دا هم یوه ستونزه ده. ما مالونه نیم د خپل پاتې دي، نیم مې اخیستي، او میاشتې وشوې ټول پاتې دي بهر ته نه ځي.
د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم د باغ لرونکو د خبرې تاییدوي. د دغې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل،
همدا تیر کال موږ په سم ډول صادرات ونه شول کړی، ځکه چې زموږ محصولات با کیفیته نه وو. د ممیزو د پروسس د فابریکو جوړول کولی شي چې محصولات په نړیوالو معیارونو برابر کړي او له افغانستان بهر او کورنیو بازارونو ته صادر کړي.
د نوموړي د معلوماتو له مخې افغانستان کې په کلنی ډول 1,000,000 ټنو زیات انګور تولیدېږي، چې له دې اندازې 30% سلنه یې وچیږي او ممیز ترې جوړېږي. خو د ده په خبره ډېری په غیر معیاري او دودیز ډول وچیږي. دوی زیاتوي چې افغانستان په کلنی ډول د نړۍ د ممیزو 1.5% تولید جوړوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم دا اړتیا نه ردوي، خو وایي چې دا مال په افغانستان کې د ممیزو د پروسس لسګونه لویې او وړې فابریکې موجودې دي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوزیا ازادي راډیو ته وویل، هیله ده چې افغان پانګوال اړتیا ته په پام دې برخه کې لا پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه چهارشنبه د جولای په 10 د کابل په استالف ولسوالۍ کې د ممیزو د پروسس یوه فابریکه پرانیستل شوه. د دې فابریکې مسؤلین وایي د فابریکې تولیدي کمپلیکس د 8,000,000 امریکایي ډالرو په زیاتې پانګونې په 1,28 جریبه ځمکه کې جوړ شوی، چې په کلنی ډول د 10,000 ټنه ممیزو د پروسس ظرفیت لري. یو مسؤل نصیب فدا ازادي راډیو ته وویل چې د فابریکه کې نږدې 1,500 کسان کار کوي چې ښځې هم پکې دي.
موږ له شاوخوا 3,000 باغ لرونکو مواد اخلو. دا چې څومره ظرفیت لرو، په 1 ساعت کې 4 ټنه پاکولی شو. د ښځینه کارګرانو شمیر له 20 تر 25 پورې رسیږي.
د نوموړي په خبره دا مهال دا فابریکه دوه ډوله ممیس، سره او تامسون پروسس کوي چې دواړه یې د نړیوال بازار لپاره د اعتبار وړ دي. ده زیاته کړه چې دوی به دا پروسس کړي محصولات روسیې، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، هند، د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو، کاناډا، امریکا، بریتانیا او د ختیځې آسیا هیوادونو ته صادر کړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم د دې فابریکې په پرانیستو کې ګډون کړی و. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون په خپله ویب پاڼه لیکلي چې ملا برادر د پرانیستي په دې مراسمو کې بهر ته د کرنیزو محصولاتو د صادراتو پر کیفیت او بسته بندۍ ټینګار کړی او دا موضوع یې د افغانستان د اعتبار او سوداګریزو اړیکو لپاره مهمه بللې ده. په راپور کې دا هم راغلي چې د طالبان حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ادا کړې چې دوی په افغانستان کې د کرنې سکتور ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. داسې مهال چې په افغانستان کې باغ لرونکو په وار وار شکایت کړی چې باغونه یې د خولو قیمت نه پرې کوي، وچکالي ده، اوبه نه لري، لازمې ملاتړي مرستې نه ورسره کېږي، د خپلو محصولاتو د ساتنې لپاره د شنو خونو له کمښت سره مخ دي، د محصولاتو لپاره یې د پروسس او بسته بندۍ معیاري فابریکې نه دي موجودې او دغه شان بهرني بازارونه هم نه ورته لري. دوی دا هم کوي چې د لازمو اسانتیاوو نه برابرولو او ورنه د نه ملاتړ له امله تر ډېره په دغه هېواد کې د باغداري سکتور اغېزمن شوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د حجرې جوړښت پیژنو. په دې لوست کې د حجرې حجره مو پیژندله چې حجره د چا لخوا کوشش شوې وه، تاریخچه باندې پوه شولو، همدارنګه کومې درې عمومي نظریې چې ورکول شوې وې چې د حجروي نظریو په نامه سره یادېږي او تر نن ورځې پورې د دوو نظریو څخه ګټه اخیستل کېږي هغه مو وویل، او تر څنګ مو یې مایکروسکوپ وپېژندې او ډولونه مو وپېژندل چې مختلف مایکروسکوپونو څخه د مختلفو کوچنیو ژوندیو اجسامو په مطالعه کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. نن ورځ راځو د حجرې یا ژوندکې جوړښت وایي چې حجره څه ډول یو جوړښت لري او خپل په جوړښت کې کوم ترکیبات لري. داخلي محتویات یې بهرني ټولې چې کو تر بحث لاندې نیسو. زموږ او ستاسې درس به د دیارلسمې صفې څخه تر اتلسمې صفې پورې دوام وکړي. تاسو لکه څنګه چې وستونو په تېر سنفونو کې چې حجره چې ده ځینې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې له یوې حجرې څخه جوړ شوي دي چې د یونیسلولر په نامه سره یادېږي، او ځینې چې دي د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي دي چې هغه د ملټي سلولر په نامه سره یادېږي. دغه کوم ژوندي موجودات چې دي په دوی کې هم ځینې یې حقیقي هسته لري او ځینې یې غیر حقیقي هسته لري. چې کوم چې غیر حقیقي هسته لري هغه د پروکاریوت په نامه سره یادېږي. پروکاریوت چې دی خپله د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې پرو د ساده یا ابتدایه او کاریون د هستې په نامه سره دی، په معنا سره دی. پروکاریوت دا کوم ژوندی موجودات چې پروکاریوت حجره لري دوی د دوی هسته چې ده حقیقي نه ده، او دا کوم هسته چې ده د خاص غشا په واسطه پوښل شوې نه ده. په دې کې مایتوکندریا، ګلجی اجسام، رایبوزوم دا ټوله نه لیدل کېږي. یوازې په دې کې نازکې رشتې لیدل کېږي چې دغه نازکو رشتو کې د دوی کوم ټوله پروټینونه، عضوي مواد چې دي په دې کې په غیر منظم ډول سره پراته دي. او پروکاریوت چې دی حجروي دیوال هم خپل په ځان کې نه لري، او ډي ان اې چې ده د یو اوږد مالیکول په ډول سره پراته ده. حال دا چې په یوکاریوت کې د دې برعکس دی، او پروکاریوت چې دی موږ وایو د دې داخلي مواد چې دي هغه په پاشلي ډول سره پراته دي یا هم د تار په ډول سره پراته دي، او دوی کوم د حجروي ویش هم نه لري، او د دوی کوم تارونه چې دي هغه په کروموزومونو باندې د حجروي ویش په وخت کې نه بدلیږي. چې پروکاریوت په ډله کې د الک بکتریا او د یو بکتریا شامل دي. ورپسې راځو یوکاریوت. یوکاریوت چې دی د پروکاریوت برعکس، یو چې دی د حقیقي په معنا سره دی او کاریون د هستې په معنا سره دی. د یوکاریوت حجرې لرونکي ژوندي موجودات چې دی د دوی هسته چې ده حقیقي ده او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي، او دوی د حجروي ویش په وخت کې بدلیږي، او د دوی انساج ټوله یو ځانته یو مشخص جوړښت لري، ځکه چې ټوله برخې چې دی د دوی د حجرو افریدی او یو کاری چې دی به له ژوندۍ موجودات څخه نور ټوله واحد الحجروي او کثیر الحجروي ژوندۍ موجودات چې دی ټوله په چی کې راځي په یو کاریوتا کې راځي یعنی د دې ټولو هستي چې دی حقیقي دی او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی او د دې داخل کې موږ وایو ډي این ای چې د هغه په کوروي شکل سره په پرته ده خلاص تاسې ویلی سو چې مایتوکندریا چې د هغه په پروکاریوت کې وجود نه لري او په یوکاریوت کې شته همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم کلوروپلاست دی ګلجي اجسام دی هستوي غشا ده او دغه کوم جوړښتونه چې دي دا ټوله په پروکاریوت کې وجود نه لري مګر په یوکاریوت کې شته که چیرې رایبوزوم ته رایبوزوم چې دی خپله پروټین دی چې په پروکاریوت کې چې دی وجود رایبوزوم په غټ ډول سره وجود لري او د میتوسس مرحله او همدارنګه حجروي دیوال هم په پروکاریوت کې نشته مګر په یوکاریوت کې میتوسس مرحله هم شته او حجروي دیوال چې دی هغه په نباتي حجرو کې تر سترګو کیږي ورپسې راځو د حجرې جوړښت غړي او دندې وایو چې د حجرې په جوړښت کې کوم غړي شامل دي او دندې څه شي حجره چې د هغه یو مشخص دا کوم یو کاریوت چې دی هغوی ټوله د یو مشخص غړو لرونکي دي او دی ټوله د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي دغه ټوله حجرې چې دي د پروتوپلازم څخه جوړ شوي دي چې پروتوپلازم خپله یو ژوندۍ مایع ته ورته جوړښت لري یعنی ژوندۍ ماده ده او موږ وایو دغه کوم یو کاریوت چې دی خپل په ځان کې دغه مشخصې برخې لري چې حجروي غشا ده او په نباتاتو کې د حجروي غشا سربیره حجروي دیوال هم لري بل د یو کاریوت ژوندي موجودات چې دی هغه سایتوپلازم هم لري او هسته هم لري اوس نو راځو دغه کوم برخې چې دی په تفصیلي ډول سره ټوله پیژنو لومړی راځو حجروي دیوال ته حجروي دیوال لکه څرنګه چې مو وویل یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي حجروي دیوال چې دی هغه د نبات سختوالی نبات ته چورکی کلک جوړښت ورکوي چې د خارجي صدمات څخه ساتي او دغه د حجروي دیوال په جوړښت کې موږ وایو کلک سلولوزي قند وجود لري سلولوز چې دی خپل سوقیمته قند چې په تیر لوستونو کې موږ لوستلی وو او دغه قند چې دی د سایتوپلازم څخه تسول کیږي چې خپل په مړو موادو کې شمېرل کیږي او حجروي دیوال چې دی د نبات او حجرې ته یو ماین جوړښت ورکوي یو سم جوړښت ورکوي او د دې ساختمان کلک ساتي او حجروي دیوال چې دی خپل په درې ډوله ویشل شوی دی یعنی درې برخې لري لومړی چې هغه لومړنی دیوال یا هم پرایمري وال دی ثانوي دیوال یا سیکنډري وال دی او درېم منځنی دیوال یا هم میډل لیملا ده دغه لومړنی دیوال چې دی هغه حقیقي دیوال دی چې د سلولوز څخه جوړ شوی دی او قرار لري او بل ثانوي دیوال دی ثانوي دیوال چې دی هغه د لومړي دیوال دی چې دا هم کلک او ډبل دی او خپل په جوړښت کې سلولوز لري مګر منځنی دیوال چې دی هغه لاملا چې دی هغه غیر سلولوز دی او د دې دنده چې دی هغه د مثال د انساجو په جوړولو کې د حجرو سره مرسته کوي ترڅو انساجوي غشا ته حجروي غشا چې دی د ژوندۍ موجودات ټول حجرې چې دی هغه د یو نازکې غشا په واسطه ویشل شوی چې د سل ممبرین په نامه سره یا حجروي غشا په نامه سره یادیږي دغه حجروي غشا چې د ډېر فعالیتونه سرته رسي دوی یوازې د حجرې ساتنه نه بلکې د موادو انتقال د مثال د خارج څخه د حجرې داخل ته او د حجرې داخل څخه و خارج ته لېږدوي دوی خپل په ترکیب کې حجروي غشا پروټین شحم یا لیپید او کاربوهایډریټ یا قندونه لري او د شهمو کوم جوړښت لري پکشي کې څو پورې د خپل شهم چې دی موږ وایو هغه په خپل جدي او دوی برخې لري د فاسفولیپید چې یو هایدروفیلیک ده چې هغه د سر خوا ده او بلې هایدروفوبیک ورپسې راځو سایتوپلازم او اورګانیلونه ته سایتوپلازم او اورګانیلو سایتوپلازم چې دی خپل یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده چې هستوي غشا او حجروي غشا ترمنځ پرته ده ده او د دې کوم خالګات چې د هغه موږ وایو د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د جولاردین سایتو لخوا شیسوله تعریف کړل سو په هوجه کې ولیدل د جولاردین چې وو هغه دغه نظریات چې وو چې دا یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده وړاندې کړله او د سایتوپلازم په داخل کې موږ وایو د کوم هستوي غشا یا هم اکټوپلازم د هستوي غشا شاوخوا برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي چې هغه د اندوپلازم په نامه سیدیږي او د حجروي غشا داخله برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي نو سایتوپلازم موږ داسې هم تعریفولای شو چې سایتوپلازم هغه غشا مایع ده چې اکټوپلازم د اندوپلازم څخه چې کوي جلکیه د اندوپلازم او اکټوپلازم پرې دوام لري وجود لري سایتوپلازم کې چې دی هم عضوي مواد او هم غیر عضوي مواد وجود لري چې دوی عضوي مواد کې پروتین شه هم او کاربوهایډریټ شامل دي او په غیر عضوي موادو کې مثال مجوای اوبه مالګه او نور مواد شامل دي او د هیڅ کله فزیکی بدلونونه مثال په سایتوپلازم کې فزیکی بدلونونه صورت نیسي دوی نیمه مایع سول ماده چې د هغه په جامد مایع جیل باندې اړوي او همدارنګه ځینی وخت جیل چې دی هغه په سول باندې اړوي او د سایتوپلازم په داخل کې انکلوژن باډي وجود لري چې دا اکلوژن باډي چې د هغه کې خپل په دوه ډول ویشل شوی ده چې په ځینی چې یوې چې دی غیر ژوندۍ موجودات په کې لکه اوبه خوراکي توکي او نور او همدارنګه ورسره اورګانیلونه دي ژوندۍ اجسام دي چې دغه اورګانیلو په واسطه د خپل دندې چې کوي سرته رسیږي ورپسې د سایتوپلازم او وروسته راځو اوس نو د دې ټولو اورګانیلونو چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو د دې جوړښت پیژنو او اساسي دندې پیژنو چې دی په حجره کې څه دنده سرته رسي لومړی راځو اندوپلازمیک ریټیکولم ته اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په سایتوپلازم کې دا ټیوبو ته ورته جوړښت لري او د تقریبا د هستوي غشا څخه وروسته تر حجروي غشا پرې دا دوام کوي او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په ای آر سره هم شدول کیږي چې خپل په جوړښت کې وي دي چې یو ریټیکولم یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه یادیږي او بل یې د صاف یا هم اګرانولر د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه یادیږي دغه دانه لرونکي یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې په توای دا ویلي دی چې دی خپل په شاوخوا باندې د رایبوزوم وړې وړې دانې لري ځکه نو ده دانه دار په نامه سره دیږي او صاف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم سموث اندوپلازمیک ریټیکولم چې د اګرانولر په نامه سره هم یادیږي دی چې دی خپل شاوخوا د رایبوزوم دانې نه لري او دغه دغه دواړه چې خپل په مېس کې توپیرونه لری چې موږ وایو ګرانولر اندوپلازمیک رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د رایبوزوم په واسطه پوشل شوی دی مګر سموث چې دی یا صاف چې دی هغه نه دی پوشل شوی دغه چې دی د نلرونکي چې دی هغه د پروتین د سنتیز او د همدارنګه د ترانسپورټ لپاره کار کوي پټ د جوړولو لپاره کار کوي یعنی دا کم چې رایبوزوم پر شاوخوا لري د هغه اساسي دنده د پروتین جوړول دي او کم چې صاف دي د هغه اساسي دنده د شحمو جوړول دي همدارنګه موږ وایو چې دوی چې دی په د رف چې دی یا همدانه لرونکي چې دی په حجره کې پروتین ډیر تولیدوي لکه پانکراس او بل چې دی په سمو چې دی هغه به په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي یعنی موږ کوم چې پروتین ډیر تولیدوي هغه اندوپلازمیک ریټیکولم دی او دوی په پانکراس کې ډیر وجود لري او هم دا رنګه هغه ریټیکولم دی هغه په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي ځکه چې دوی د هغو لپاره شحم آماده کوي هم دا رنګه دوی ډیر نورې دندې هم سرته رسوي او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه مجده ای آر په نامه سره هم یادو چې خپل د ځانه دوی مختلف انزایمونه لري ورپسې راځو رایبوزوم چې دی رایبوزوم چې دی هغه یو ډول پروتینونه دي چې د اندوپلازمیک ریټیکولم همدارنګه د حجره په داخل کې په مختلفو برخو کې قرار لري او د دوی اندازې اساسي دنده چې د رایبوزوم چې دی خپل په انزایمونو جوړول دي او خپل رایبوزوم چې دی د نیوکلیک پروتین په نامه سره یا هستوي پروتین په نامه سره هم یادیږي ورپسې پسې راځو مایتوکندریا. مایتوکندریا یو د اساسي جوړښتونو څخه ده چې په حجرې کې قرار لري او د انرژي په تولید کې مهمه برخه اخلي، او دوی چې د خپل په جوړښت کې 90% فاسفولیپید لري، او مایتوکندریا کشتی مانند جوړښت لري. د دوی انرژي چې ده هغه د میټریکس په برخه، داخلي برخه چې ده د میټریکس په نامه سره یادیږي، چې دغه میټریکس برخه کې د دوی هغه کم انرژي چې ده تولیدیږي. همدارنګه دوی هم خارجي بهرنی میمبرین، اوټر میمبرین یعنی بهرنی پرده لري، او هم دننی پرده لري چې هغه د انر میمبرین په نامه سره یادیږي. او د دې کم داخل کې کوچني جوړښتونه وجود لري چې هغه د کریسټیا په نامه سره یادیږي په میټریکس برخه کې. همدارنګه د مشوي مایتوکندریا چې ده هغه هم انزایم ده او هم کوانزایم لري. او انزایم چې دی موږ وایو یو پروتیني مالیکولونه دي چې د کیمیاوي تعاملو چټکتیا ډېروي پرته له دې چې خپل په تعامل کې مصرف شي. او کوانزایم چې دی یو غیر پروتیني مالیکول دی چې د انزایم سره یوځای کار کوي تر څو د کیمیاوي تعامل ترسره کولو لپاره مرسته کوي. مرسته وکړي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخري برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د یو کاریوت او پرو کاریوت ترمنځ توپیر څه شی دی؟ دویمه پوښتنه، حجروي غشا څه ډول خاصیت لري او په ترکیب کې څه شامل دی؟ او دریمه پوښتنه، د اندوپلازمیک ریټیکولم او مایتوکندریا دندې ولیکئ. ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پرې هلا چې تو از ور او غوسیت من بیاست شرح لاست د ولسم ټولګي و دویم لوسته. نن ورځ راځو د مندل کوم پر اول اسات کې کوم خبرې چې وي هغه موضوعات موږ نور هم مطالعه کوو. په تېر لوست کې مو یوازې دونه وویل چې مندل خپل مطالعاتو کې کومې نظریې وړاندې کړې وې، همدارنګه د هغه قوانین مو پیژندل چې څلور قوانین یې درلودل چې هر قانون یې خپل ځان ته د یو موضوع په اړه په تفصیلي ډول سره خبرې کړې وې، د یو خاصیت پر اساس باندې یا خپل مندل چې کوم تجربې کړې د هغه پر اساس باندې هغه قانون وړاندې کړی و چې د هغه د جملې څخه لا آف سیګریګیشن و همدارنګه لا آف انډیپندنت ازورټمنت و چې دا ټول څه کېدل د مندل په قوانینو کې راتلل. نن ورځ راځو دغه کوم علیلونه چې دي متقابل صفتونه یا علیلونه چې دي بونت مربع ده دغه ټول موضوعات چې کو تر بحث لاندې نیسو او زده کوي. زموږ ستاسو درس په د اتمې صفحې څخه تر څوارلسمې صفحې پورې دوام وکړي. تاسو لومړی متقابل صفتونه یا علیل پیژنو. علیل مو په تیر لوستونو کې یاد کړ چې علیل چې دی هغه د دوو متقابل صفتونو څخه عبارت دی. مثال خبرې په مشنګو کې چې و دوه رنګونه و یا هم د دې خاصیت دانی چې وي پوښي چې و یا ګونجي و او یا هم صاف و، یعنی دوه صفتونه درلودل چې دغه دوه صفتونه د دوو جینونو په واسطه څه کیږي انتقالیږي. او دغه دوه صفتونه جوړه چې دته مشتي شوه یو جوړه علیل و علیلونه وایو. چې مثال موږ وایو دوه متقابل صفتونه چې راس د یو خاصیت ته پر د یو صفت ته پر هغه د چی په نامه سره دیږي د علیل په نامه سره دیږي. عموما علیل چې دی هغه مثال په زینو کې موږ وایو دغه علیلونه چې دی یو پر بل باندې د خاصیتونه چې جلا اوسي. اوس مثال د دانی
گنجوالی او صفوالی چې دی هغه د دانې پر رنگ باندې کم د هغه سره موږ نسو مقایسه کولی، د هغه سره موږ علیل نسو ورته ویلی. اوس که چیرې زه شنه په رنګ کې چې و دوی یا شنې وې یا ژړې وې، دوی دواړه علیل کیدلی سي. همدارنګه صاف او گنجی چې دی هغوی دواړه هم یو د بل چی کیدلی سي، علیل کیدلی سي. مگر شین رنگ او صافی دانې یو د بل علیل نسي کیدلی، ځکه چې یوې د یو صفت نمایندګي کوي او بل یې چې دی هغه د بل صفت نمایندګي کوي. دوی دوه جلا صفتونه دي، نو د دې پر اساس باندې موږ دوی دواړه علیل نسو ګڼلی. همدارنګه ژیړ رنګ او ګونجي دانې چې دي هغه هم موږ په علیل کې نسو راوستلی. علیل چې دی هغه یوازې د یو صفت دپاره، چې مثال د یو صفت دپاره دوه خاصیتونه، یو خاصیت دپاره دوه صفتونه راغلي اوسه، هغه څه دی عبارت د علیل څخه دی. چې مثال صاف او ګونجي او شنه او ژیړ چې دي، دوی خپل په منځ کې موږ کولی شو چې ووایو یو د بل سره څه جوړ کړی دی، علیل یې جوړ کړی دی. تاسو ورپسې جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. جینوټایپ چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دوی چې دي ارثي عواملو مجموعې څخه عبارت دی. یعنې په وګړي کې، په انسانانو کې چې کم یا په د ژوندي موجوداتو کې کم د دوی جینیټیکي خاصیتونه چې دي، چې د والدینو څخه و نوي نسل ته بل نسل ته لېږدول کېږي، د هغه څخه عبارت دی. په هغه کې ځینې کېدلی سي چې مثال دواړه غټې ای اوسي، یا کېدای سي یوه غټه ای او یو کوچنی ای اوسي. یعنی په هغه کې غالب مغلوب دواړه خاصیتونه پکښې کې راتلی سي. هغه څه شي دی، یعنی د دوی جینونه مشترک شي، چې کوم جینونه انتقال سي. مګر فینوټایپ چې دی هغه د ظاهري بڼې څخه عبارت دی. یعنی په کوم کس کې چې هغه ظاهري جوړښت یې ښکاره سوی، هغه مشترک ښکاره کوي. اوس که چیرې مثال ځینې کسان د فینوټایپ له لارې، مثال ظاهري بڼه یو رقم اوسي، مثال دوه غبرګونې ورونه چې په چهره کې ورته اوسي، د دې جینوټایپ کېدای سي فرق ولري. یعنی یوې کېدای سي خالص اوسي او یوې هم چی اوسي، ناخالص اوسي. همدارنګه که چیرې جینوټایپونه ورته اوسي، جینوټایپونه یو رقم اوسي، هغوی کېدای سي فینوټایپونه یو د بل څخه، یعنی چهره یو د بل څخه فرق ولري. دا چې سو جینوټایپ او فینوټایپ چې مثال یې موږ د هندي تور خوګ د کاس چې دی عموما دوه جینوټایپ لري، دوه جینونه لري چې یو یې تور او بل یې سپین دی. خو عموما دغه کوم نسل چې د دوی لاس راځي، هغوی ټوله دغه تور رنګ لري، چې په دې سره موږ وایو د دوی جینونه چې دي هغه مطلب تور او سپین هغه رنګ چې دي، هغه جینونه چې دي د جینوټایپ څخه باس کوي. مګر فینوټایپ چې دي هغه د دوی هغه ظاهري رنګ تور رنګ دی، هغه مشترک ښکاره کوي. ورپسې راځو د جینوټایپ او فینوټایپ وروسته د پونټ مربع وایو، یا هم په دې کې دې ته موږ د جینیټیکي ضرب جدول هم ویلی. سو دا چې و د لومړي ځل لپاره د یو بیولوژي پو چې د پونټ په نامه سره یادېدی، د هغه په واسطه یو اسانه طریقه لاس رامنځته شوه، چې د هغه په واسطه دوی کولی سي د دغه جدول یا د پونټ د سکوئر په واسطه د نسلونه چې کې معلوم کړي، چې بیا وروسته دغه خپله دغه عملیه چې ده د پونټ په نامه سره یاد سوله. په دې کې چې دی مثال د عمودي چې دی هغه د یو والد او افقي ډول سره د بل والد خصوصیات پکښې کې راځي. عموما موږ وویل خصوصیات چې دی غالب و مغلوب په تورو باندې د الفبا په تورو سره ښودل کېږي، چې دا قوس چې دی جدول چې دی څلور مثال چوکاټه لري، چې په دا څلور چوکاټه کې دغه پورته د خوا څخه چې کوم خاصیتونه راځي، هر توریې په هغه کم چوکات داخل کې چې کیږي لیکل کیږي، او په افقي ډول سره هم، چې وروسته په دغه داخل کې د دواړو جینونه، دغه دواړو والدینو جینونه پکښې کې راځي، او په دې سره د دې کم خاصیتونه چې دي، کم خواص چې دي، کم صفتونه چې دي، هغه چې کیږي ښکاره کیږي. چې آیا هغه به مثال که چیرې د سترګو رنګ په نظر کې ونیسو، مثال په پورتنی برخه کې نسواري رنګ ونیسو چې هغه کوچنی بیګانې اوسي، او په افقي ډول کې شین رنګ ونیسو چې هغه غټه بی ده، یا زرغون رنګ ونیسو چې هغه څه ده غټه بی سره وښیو. اوس نو په دې کې غالبوالی او مغلوبوالی، خو موږ ته ویل تیت رنګ چې دی هغه تر خام رنګ چې شي دی غالب دی. نو په دې کې چې کوم جینونه راځي، په د هغو د نظر کې نیولو سره به موږ ته معلوم سي چې دغه کوم نسل چې رامنځته کېږي، هغه به نسواري رنګ ولري او که سترګې زرغونې رنګ ولري. دا چې دی په کرنه او مالداري کې د دې څخه په زیاته اندازه استفاده کېږي. ورپسې راځو مونو هایبرید تجویز لپاره د پونټ مربع تجربه غانی وایو په دې کې مثالونه وایو مونو هایبرید مر ویل چې یو رګه چې اوس چې مثال له یو صفات لرونکي اوس کې چې زه یو دوه نباته چې یو لوړ قد او یو هم ټیټ قد په نظر کې ونیسم کله چې موږ د دې لومړی نسل لاس سره ورو موږ به ووینو چې په لومړی نسل کې غټتي او کوچنيتي په څلور سره خانو کې راځي ځکه چې په دې کې چې دی مثال دغه چی چې د کله سره دغه کیږي لوړ قد چې دی هغه غالب دی نو لومړی نسل چې راځي هغه به چې سي لوړ قد ولري کله چې دویم نسل لامسته کو به خپل په منځ کې سره القا کړو په دویم نسل کې چې دی غټه تی او کوچنی تی دواړه قرار لري اوس نو په پورتنی برخه کې مثال په عمودي ډول او په افقي ډول چې کوم دغه دوه تی ګانې غټه تی او کوچنی تی سره ځای کوو په پای کې چې کوم نسل مشته راسته راځي په هغه کې به مثال موږ ووینو چې یو به خالص غټه تی اوسي د لوړ قد لرونکي یو به نه خالص اوسي چې یو غټه تی به دوه دانې چې به یې هغه به یو غټه تی یو کوچنی تی چې دی نه خالص دی یعنی هم دغه کوم کوچنی تی چې دا کوچنی قد چې دی هغه په کښې کې مغلوب پاتې کېږي او لوړ قد په کښې کې راښکاره کېږي او یو دانه به چې دی په دوی کې کوچنی قد خالص کوچنی تی تیګانې خالص راښکاره سي چې د دې نسبت تناسب چې دی هغه موږ په داسې نسبت په داسې ډول سره کولی شو چې یو پر څلور برخه چې ده هغه خالص لوړ قد دی دوه پر څلور چې دی هغه نه خالص لوړ قد لرونکی دی او یو پر څلور چې دی هغه بل چې دی کوچنی خالص قد لرونکی دی چې تناسب یې په داسې ډول سره دی چې یو دوه یو سره راځي یعنی عموما موږ داسې ویلی شو چې دا کوم فینوټایپ چې راښکاره کړی دی کوم په ظاهر ډول سره چې دوی راښکاري دا خو یې جینوټایپ سو په فینوټایپ کې به موږ ووایو چې درې پر څلور چې دی هغه به لوړ قد ولري او یو پر څلور چې دی هغه به ټیټ قد لرونکي واوسي ورپسې دغه رقم که چیرې موږ نور مثالونه هم په نظر کې ونیسو موږ ته به د دوی کومه موضوع چې د هغه ټوله څه سي روښانه سي مثال که چیرې موږ د مونو هایبرید کراس کې د سترګو رنګ د انسانان د سترګو رنګ په نظر کې ونیسو یا همدارنګه د موږکانو تور رنګ او سپین رنګ په مثال که تور او سپین موږک کله موږ سره یو ځای کړو موږ به لومړی نسل چې لاسته راوړو هغه به موږ ووینو چې هغه به ټوله تور رنګ لري کله چې ځکه چې په هغه کې به مثال سپین رنګ چې دی هغه کوچنی ای ده او تور رنګ چې دی هغه دوې غټې ای ګانې دي نو کله چې دوی سره تزویج سي اول نسل چې راځي هغه به ټوله یو غټه ای یو کوچنی ای ولري چې سپین رنګ چې دی مغلوب پکښې پاتې کېږي او تور رنګ پکښې کې غالب راوځي کله چې دوی اف یو نسل موږ خپل په منځ کې سره تزویج کړو اف دوه نسل چې کله لاسته راځي په هغه کې به موږ ووینو چې یو خالص غټه ای به واوسي یعنی دواړه غټې ای ګانې به وي چې هغه به تور رنګ وي دوه به چې یې ناخالص به وي یعنی یو غټه ای یو کوچنی ای به وي خو هغوی رنګ به هم بیا فینوټایپ به چې یې تور رنګ وي مګر سپین رنګ به په کښې مغلوب او عین حال کې کوم سپین رنګ چې مغلوب پاتې شوی هغه به هم راښکاره سي چې کوچنی ای ګانې خالص سپین به واوسي دا و د مونو هایبرید تزویج په د مثال موږ وایو د پونیس د مربع په طریقه سره چې په دې سره موږ کولی شو کوم نسلونه چې دی هغه په صحیح ډول سره څه کو لاسته راوړو ورپسې راځو دای هایبرید تزویج وایي دای هایبرید تزویج چې دی هغه د مونو هایبرید په نظر کې نیولو سره موږ دا مطالعه کوو چې دای هایبرید کې چې به دی موږ مثال دوه خاصیتونه په یو ځای په نظر کې نیسو چې دا دواړو خاصیتونو کوم دغه چې دی نسل چې دی دویم نسل یا لومړی نسل یې څه کو لاسته راوړو مثال د خبرې که چیرې موږ د مشنګو همې ګردوالي د دا صافو ګونجې جوړښت دی او هم د دوی رنګ چې ژیر او شین رنګ دی هغه په نظر کې ونیسو په دې کې ګرد دانې چې دی هغه په آر سره او ژیر دا ژیر رنګ چې لري هغه په وای سره وښیو چې هم ګرد او ژیر یوسي آر وای راځي همدارنګه د دوی کوم مغلوب چې دی ګونجي دانې چې دی هغه په کوچني آر سره او شین رنګ چې دی هغه په کوچني وای سره وښي په اف یو نسل کې چې کله موږ دوی خپل په منځ کې سره تزویج کړو موږ به ووینو چې ټوله ژیر رنګ به لري او څه شي به واوسي صاف به واوسي ګردې به واوسي ګونجي به نه یعنی په دې کې هغه ژیر رنګ و ګردې دانې چې دی په کښې کې غالب او پاتې سو دوه نور چې مغلوب په کښې پاتې کېږي په دې کې به موږ یو تنه کله چې دغه لومړی نسل موږ خپل په منځ کې سره څه کو تزویج کړو لومړی نسل چې راځي هغه به ټوله غټ وای کوچنی وای غټ آر کوچنی آروز کله چې دوی موږ خپل په منځ کې سره تزویج کو نو موږ ته به څه لاسته راکړي یو تناسب په دې کې به شپاړس مثال امکانات لرو شپاړس فینوټایپ په کښې کې راته ښکاره کېږي چې په شپاړسو کې به نه دانې چې دي هغه به ژېړې او صافې واوسي درې دانې چې دي هغه به شنې او صافې واوسي او دوه دانې چې دي درې دانې چې دي هغه به ژېړې ګونځې واوسي او یوه دانه چې ده هغه به پکښې کې ګونځې او شنه واوسي یعنې په دې کې موږ ته ټوله څه کوي نسبت په لاس سره کوي یعنې ګردې او ژېړې دانې چې دي هغه به نه پر شپاړس وي یعنې د شپاړس څخه نه دانې او ګردې او مثال شنې اول چې ژېړې دي خو نه پر شپاړس وو او که ګردې او شنې هغه درې پر شپاړس دغه کوم ګونځې ژېړې چې دي هغه هم درې پر شپاړس یوازې کوم ګونځې او شنې چې دي هغه به یو پر شپاړس واوسي چې په دې کې د دوی شین رنګ او ګونځېوالی چې دي دواړه به پکښې کې خالص واوسي ورپسې د ډای هایبرید تزویج وروسته راځو ارثي صفتونه ارثي صفتونه چې دي هغه د یو نسل څخه او بل نسل ته چې د کروموزومونو د پاسه کوم جینونه قرار لري د هغو په واسطه چې شي کېږي د مور پلار څخه د خپل نسل ته انتقالېږي چې عموما په دې کې یو غالب او بل مغلوب دا کوم صفتونه چې انتقالېږي یو غالب یو مغلوب پکښې پاتې کېږي عموما د دې د لارې د دغه ارثي صفتونو د لارې ځینې وخت ناروغیانې هم څه شي کېږي انتقالېدلی شي عموما چې دی موږ دغه ارثي ناروغیان چې دی د یو نسل څخه بل نسل ته څه شوي پاتې شوي چې دا عموما په ایکس کروموزوم پورې اړه لري ځکه چې ایکس کروموزوم چې دی هغه د ډېرو خاصیتونو مثال د ډېرو صفتونو انتقالوونکی دی که چېرې ایکس کروموزوم د مور مثال مور یو ناروغي ولري چې هغه ایکس کروموزوم کې قرار ولري که زوی ته ورسي د پلار وای کروموزوم ورسي نو کېدای شي چې هغه څه شي په هغه ناروغي باندې مګر که چېرې لور ته اوسي په هغه کې د پلار ایکس کروموزوم چې ورسي هغه بیا په د کوم بل ایکس چې دي هغه څه شي راځي غالب راځي یعنې کوم ناروغي چې د هغه پکښې کې مغلوب پاتې کېږي چې دا څه شي دي ارثي صفتونه دي چې ډېری دغه د البینیزم په نامه یو ناجوړي ده چې په هغه کې ماشومان شي ټوله سپین ورځې سپینې مخې سپین رنګ لري دغه ناروغي انتقالېږي تاسو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده جینوټایپ او فینوټایپ د مثال سره تعریف کړئ دویمه پوښتنه ده د پونټ مربع واضح کړئ او اخرنۍ پوښتنه ده ډای هایبرید څه ډول تزویج دی واضح کړئ ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه